طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خونیز او تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو پام دې هلیم چې ټول به روغ او جوړی آئی. دا د ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروگرام یوه بله درسي خپرونه وړاندې کیږي. قدرمنو محصلینو په تیر پروگرام کې د کتاب یو څلوېښتمه او دوه څلوېښتمه صفحه کې د هیمورایډ درملنه تشریح شوه. د هیمورایډ په اړه درسونه د څلوېښتمې صفحې څخه راپیل شي او تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې. هیمورایډ یا بواسیر یوه داسې ناروغي ده چې تر ډیره پورې په ټولنه کې ډیری ناروغان ترې کړیږي. دغه ناروغان تر ډیره پورې د دې ناروغۍ د حل لپاره خپلې ستونزې له خلکو سره نه شریکوي او دا ناروغي دوی زغمي چې په نتیجه کې دوی له ډېرو نورو ستونزو سره مخ کیږي یا دغه ستونزې ډېره اوږدیږي او زیاتیږي. نو د دې لپاره چې قدرمن زده کوونکي او محصلین د دې ناروغۍ په درملنه ترڅنګ په تشخیص اراض علایمو او درملو باندې ښه پوه شوي وي، ما په ډیر تفصیلي ډول همدغه ناروغي تشریح کړه. زه مطمئن یم چې ټول زده کوونکو او محصلینو به زده کړې وي او د اړتیا په صورت کې که چیرې دا ډول ناروغانو سره مخ کیږي نو خپله لازمه همکاري به ورسره کوي. نن یوه بله ناروغي چې هغه د هضمي سیستم له ستونزو شمیرل کیږي یا له اعراضو علایمو شمیرل کیږي، هغه قبضیت یا کانسټیپیشن دی. محصلینو دوه څلوېښتمه صفحه کې د قبضیت یا کانسټیپیشن دغه ستونزه دا هم په ټولنه کې عامه ده یا ډیری وخت پیدا کیږي. ډیری ناروغان د دې ناروغۍ سره مخ کیږي یا د دې ستونزې سره مخ کیږي. نو لازمه ده چې د کانسټیپیشن په علتونو باندې، په اراض علایمو باندې، ترڅنګ یې په درملنه باندې، په ټولو اړخونو باندې وغږیږو او پوه شو. راځئ د دې لپاره چې وخت مو سپما کړی وي سمدستي د قبضیت دغه عنوان راپیلوم. لیکل شوی دی قبضیت یا کانسټیپیشن. قبضیت هغه حالت دی چې په کې د کولمو حرکت کم یا سخت وي. کوم حالت دی؟ داسې یو حالت دی چې د کولمو حرکت پکې کمیږي یا سختیږي، سم ډول نه کیږي او ناروغ ډیر کم ځله له تشناب لیدنه کوي. په قبضیت حالت کې یا د کانسټیپیشن په حالت کې ناروغ ډیر کم ځله له تشناب لیدنه کوي. د غایطه موادو پاس کیدل په ځنډ او ځینې وخت دردمن وي. ګورئ، دا یوه مهمه خبره ده. د سټول پاساج یا د غایطه موادو پاس کیدل، پاس کیدل معنی تیرېدل یا بهر ته تلل په ځنډ او ځینې وخت دردمن وي. یو خو وخت نیسي او ترڅنګ یې دردمن هم وي. دا د قبضیت په اړه عمومي تشریح ده یا عمومي پیژندنه ده. یو ځل بیا متن وایمه. قبضیت هغه حالت دی چې په کې د کولمو حرکت کم یا سخت وي، یعنی په سم ډول حرکت نشي کولی که حرکت وی خو په سختۍ سره کیږي او ناروغ ډیر کم ځله له تشناب لیدنه کوي. د غایطه موادو پاس کیدل په ځنډ او ځینې وخت دردمن وي. علتونو باندې غږیږو. لومړی خو اے انځور وګورئ، د کانسټیپیشن په حالت کې معمولا د غایتا موادو کتلې جوړیږي، د تیږې په ډول کتلې جوړیږي، کلکوالی پکې زیاتیږي، ځکه د غایتا موادو څخه په زیاته اندازه اوبه جذب شوې. په بی انځور کې وګورئ، دلته نو واټر کلمه لیکل شوې ده چې څنګ طرف ته اوبه جذب شوې دي یا جذبیږي، او په لومړي حالت کې اوبه ترې نه دي جذب شوي د کولمو په اوله برخه کې. کله چې د کولمو اخیری برخې ته رسیږي، رنګ تغیر خوړلی دی او زیات اوبه ترې جذب شوي دي، واټر ابزاربډ. ښه، اوس نو د قبضیت په علتونو باندې غږیږم. یا کازس، قبضیت کوم علتونه لري، ولې رامنځته کیږي؟ لیکل شوی دی قبضیت د لاندې علتونو له وجې رامنځته کیږي. لومړی، د فایبر لرونکو خوړو کم استعمال. یو علت یې دا دی چې فایبر لرونکي خواړه، یعنی هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې فایبر لري، فایبر دغسې مواد دي چې قبضیت ماتوي، خوای خاصیت لري. د دې خوړو کم استعمال، په دې کې سبزی، سابه، میوې، دغه شیان راځي، ترکاري. دوهم، د اوبو کم استعمال. دوهم علت یې د اوبو کم استعمال، یعنی که چیرې یو څوک اوبه ډېرې کم استفاده کوي، د قبضیت سره مخ کیدلای شي. دریم علت یې د ورزش او فعالیت کمښت. هغه کسان چې فعالیت نه کوي، په ځای ناست وي، د سهار نه تر ماښامه، له ماښام تر سهاره فعالیت نه لري، هغوی له قبضیت سره مخ کیږي یا ورزش نه لري. ګورئ، د دې میکانیزم دا دی چې ما په تیر پروګرام کې هم ورباندې خبرې کړې دي. کله چې یو څوک حرکت کوي، ورزش کوي، نو د هضمي سیستم فعالیت ورسره زیاتیږي، د کولمو فعالیت زیاتیږي، د کولمو حرکت زیاتیږي. نو کله چې د کولمو حرکت زیاتیږي، قبضیت له منځه ځي. قبضیت معمولا هغه وخت هم رامنځته کیږي کله چې غایتا مواد تر ډیر وخت پورې په کولمو کې پاتې کیږي، ځکه له دې اوبه جذبیږي. کله چې اوبه ترې جذب شي، نو کلکوالی زیاتیږي. نو هیله ده په دې مفهوم باندې پوه شوی وای چې فعالیت اصلا د قبضیت په مخنیوي کې رول لري، ځکه د کولمو حرکات ګړندی کیږي، زیاتیږي، او غایتا مواد په کولمو کې تر ډیر وخت پورې نه پاتې کیږي، ځکه هلته د کولمو حرکت زیات شي او غایتا مواد مخکې ټیله کیږي او هدف ته رسیږي. څلورم، ځینې درمل دا هم د قبضیت یا کانسټیپیشن سبب کیدلی شي، لکه انټي اسیډس شربتونه یا اوپیټس درمل یا انسیډس درمل. ګوري ماسلینو، درمل دغه نو د څه شي سبب کیدلی شي؟ د قبضیت سبب کیدلی شي. په مثالونو کې مو انټي اسید راوړی دي. انټي اسید هغه درمل دي چې د تیزابو د خونسا کیدو سبب کیږي. دا معمولا د قبضیت د رامنځته کیدو باعث هم کیږي. اوپیټس د سختو دردونو د آرامولو لپاره درمل دي، چې دا هم د قبضیت د رامنځته کولو سبب کیدلی شي. انسیډس درمل هغه درمل چې دردونه آراموي، لکه پاراسټامول درمل، ایبیوبروفین، بروفین، دغه درمل هم د قبضیت د رامنځته کیدو سبب کیږي. یعنی د قبضیت په عواملو کې یا په علتونو کې د درملو برخه هم شامل ده، یا درمل هم شامل دي چې قبضیت رامنځته کولی شي، چې په مثالونو کې مو د درې ډلې درمل راوړی دي. پنځم، د کولمو عضلاتو کمزوري یا د رګونو ضعیفي. دا هم د قبضیت رامنځته کیدو سبب کیږي. د کولمو عضلات که چیرې کمزوري شي، انټسټینل مسل که چیرې کمزوري کیږي، یا د کولمو عضلاتو لپاره کوم رګونه چې راغلي هغه ضعیفه کیږي، نو دا هم د کولمو حرکت کمیږي. اصلا کله چې د کولمو حرکت کمیږي یا کمزوری کیږي، له امله کانسټیپیشن رامنځته کی. د کولمو عضلات کمزوري کیدل خصوصا کله چې رګونه ورته ضعیفي یا عصبي فایبر یا عصبي تارونه چې کوم ورته راغلي دي هغه ضعیفي، نو له امله د کولمو حرکت کمیږي او کله چې کم شي غیته مواد تر ډیر وخت پورې په کولمو کې پاتې کیږي او ترې اوبه جذبیږي، له امله یې کلکیږي. کله چې کلکیږي دې حالت ته قبضیت وایي. ښه، د رګونو ضعیفوالی که چیرې کولمو ته راغلي رګونه دغه ضعیفیږي، نو کولمو ته به یا د کولمو دیوال ته به یا د کولمو عضلاتو ته به په سم ډول اکسیجن نه رسیږي، په سم ډول به ورته غذایي مواد نه رسیږي. د کولمو حجرات ګورئ، دا نو خوراکي موادو ته اړتیا لري، دا نو غذایي موادو ته اړتیا لري، تر څنګ اکسیجن ته اړتیا لري. کله چې داسې یو حالت وي چې رګونه ورته ضعیف شي، نو په سم ډول به د وینې جریان نه ورته راځي، بلډ فلو به کمیږي. کله چې د وینې جریان ورته کمیږي په ټوله کې فعالیت کمیږي، کله چې فعالیت کمیږي قبضیت رامنځته کیدلی شي. شپږم، د ځینو ناروغیو له امله قبضیت لکه ډیابیټس، شکر له امله یا هایپو تایرویډیزم له امله. معمولا په دې ناروغۍ کې د دې شکر ناروغي اصلا په دې کې عصبي الیاف یا عصبي تارونه د نو د دې فعالیت کمزوري کوي او د کولمو حرکت د دې اعصابو سره تړلی دی. کله چې اعصاب سیمپاتیک پارا سیمپاتیک اعصاب دغه نو امر کوي، دغه پر اساس حرکت لري. د یو بل میکانیزم له مخې د شکر په ناروغۍ کې پولی یوریا وي، یعنی زیات ادرار بهر ته وځي. د شکر ناروغان ډیر تش امتیاز یا ادرار کوي. کله چې زیات ادرار بهر ته وځي، نو د دې ناروغانو اوبه کمیږي. بل ورته کولمې هڅه کوي چې زیات اوبه را جذب کړي. کله چې اوبه په بدن کې کمیږي، د شکر ناروغان هڅه کوي چې ډیر اوبه وڅښي. تاسو به لیدلی وي د شکر ناروغان ډیر تږی کیږي، پولی ډیر چلوي، ډیر اوبه څښي. کله چې ډیر اوبه څښي، نو په نتیجه کې دوی کولمې ډیر اوبه جذبوي. کله چې ډیر اوبه جذبوي له غیته موادو څخه، نو په دې میکانیزم سره هم د شکر په ناروغانو کې قبضیت رامنځته کیږي. یعنی د شکر په ناروغانو کې د دوی لتون له امله قبضیت رامنځته کیږي. دا نو تخصصي درسونه دي، د طب معالجوي میکانیزمي درسونه دغه دي. یو، د شکر په ناروغانو کې هغه اعصاب چې کولمو ته راغلي دي هغه کمزوري کیږي. په یاد ولرئ، د شکر په ناروغانو کې ټول محیطي اعصاب کمزوري کیږي. ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې د شکر ناروغان ځینې وخت دومره له اعصابو کمزورۍ سره مخ شي، خصوصا محیطي اعصاب، چې د هغوی پښه خوږ شي، درد پیدا کړي یا زخمی شي، خو دوی ورته پام نه وي. تر ډیره پورې د دوی پښې زخمی کیږي او یا سوځیږي. نو کله چې د شکر ناروغي داسې دوام پیدا کړي، نو له امله د کولمو اعصاب دا هم کمزوري کیږي او د کولمو حرکت ورسره کمیږي. دا یو علت شو. دوهم علت یې، دغه ناروغان زیات اوبو ته اړتیا لري، ځکه زیات اوبه په ادرارو کې ترې وځي، د تشو متیازو له لارې زیات اوبه وځي. دا چې ولې زیات اوبه وځي، د هغې میکانیزم دا دی چې زیات ګلوکوز بهر ته وځي. په وینه کې زیات ګلوکوز وي، پښتورګې هڅه کوي چې دا زیات ګلوکوز بهر ته وباسي. او ګلوکوز داسې خاصیت لري چې زیات مایعات له ځانه سره کش کوي، یعنی مایعات ځان ته جذبوي، زیات اوبه او مایعات بهر ته باسي. د اوبو خوښونکی خاصیت لري ګلوکوز. نو دلته که چیرې زیات اوبه بهر ته وځي، نو کولمې هم هڅه کوي چې زیات اوبه جذب کړي. او کله چې زیات اوبه له کولمو داخل نه جذبوي، له غیته موادو جذبوي، نو غیته مواد کلکیږي او قبضیت رامنځته کیږي. بل، نو دلته هایپو تایرویډیزم لیکل شوی. د هایپو تایرویډیزم دې ته ویل کیږي چې تایرایډ غده د کم فعالیت کوي. تایرایډ غده چې د غاړې په برخه کې شتون لري دا د تایراید هورمونونه افرازوي او دا هورمونونه که چیرې کمیږي د ټول بدن په فعالیتونو باندې منفي تاثیر لري. ګوره لږ ورک نشئ، دا موضوع ته لږ پراختیا ورکوم، هیله ده چې راسره ستړي هم نشئ. د تایراید هورمونونه کله چې کمیږي د حالت ته هایپو تایرویډیزم وایي، او دا هورمونونه داسې دي چې د بدن د میتابولیزم په چټک کولو کې رول لري. ټول حجرات فعال وي، ټول حجرات فعالیت ښه کوي، د کولمو حجرات هم ښه فعال وي، هغه انرژي اخلي، انرژي جوړوي، لاسته راوړي د غذایي موادو څخه، او ښه فعالیت کوي، ښه تقلصات کوي، خصوصا عضلاتي حجرات یې. خو کله چې دا هورمون کمیږي نو د کولمو عضلات، د هغوی حجرات دنو کم فعالیت کوي. کله چې کم فعالیت کیږي هلته نو غیطا مواد هغه نو په کولمو کې په ښه ډول مخکې نه ځي، او تر څنګ یې د هغې نه اوبه هم جذبیږي په دوامدار ډول، او قبضیت رامنځته کیږي. ښه، هغه علتونه چې کانسټیپیشن یا قبضیت رامنځته کوي دلته مراوړي وو، چې په دې کې فایبر لرونکي خواړه کم استعمال دی، د اوبو کم استعمال دی، د ورزش یا فعالیت نه کول دي، ځینې درمل لکه انټي اسید، اوپیډس یا انسیډ درمل کارول دي د ډیر مهال یا د ډیر اوږد مهال لپاره، د کولمو عضلاتو کمزوري یا ضعیفي ده، د رګونو کمزوري ده، د ځینو ناروغیو شتون دی لکه ډایابټیس، شکر یا هایپوتایرویډیزم ناروغي. راځي صفحه واړوئ. په دې صفحه کې نښې یا سیمپټمز د قبضیت پر مهال ناروغان کومې نښې لري د دې په تړاو غږیږم. لومړی، تشناب ته زیات وخت لپاره نه تلل یوه نښه دا ده چې دا ناروغان تشناب ته ډیر نه ځي، ځکه په کولمو کې حرکت یا د کولمو حرکت کمزوری وي. دا سبب ووایم، کله چې د کولمو حرکت کمزوری وي غیطا مواد ورو ورو مخکې روان وي او ټارګیټ یا هدف ته زر نه رسیږي. دوهم، د تشناب پر مهال سخت درد، خصوصا د کولمو دردونه وي، د ګیډې ډیسکمفرټنس حالت وي، یعنی ناآرامي وي، د ګیډې ناآرامي، نو د تشناب پر مهال دردونه وي. دریم، د کولمو ډاکوالی یا ډیسکمفرټ حالت، د کولمو دردونه هم شته وي، او تر څنګ د کولمو ډاکوالی احساس هم وي، ځکه کولمې په سم ډول نه تخلیه کیږي، غیطا مواد کلک وي او په سم ډول بهار ته نه ځي. څلورم، د ګیډې ډاکوالی ګزونه هم وي. بچي، تر ډیره پورې غیطا مواد د کولمو په دیوال کې کلک پاتې کیږي او اضافي هوا تانو په سم ډول ترې نشي تېرېدلی. په کولمو کې په زیات مقدار ګوره په یاد ولرئ چې اضافي هوا جمع کیږي. دغه هوا تر ډیره پورې د هغو بکټریاو په واسطه رامنځته کیږي کومې چې په کولمو کې شتون لري. په کولمو کې په میلیونونو نارمل بکټریاوې شته دي، یا نارمل فلورا بکټریاوې شته دي، چې هغه د ویټامینونو په جوړولو کې رول لري، انسان لپاره ګټه لري. خو کله چې دوی د انسان د بدن هغه خوراکي مواد مصرفوي کوم چې انسان یې خوري، د هغې نه نو ګاز هم تولیدوي. دغه ګازونه د نو باید بهر شي. که چیرې دلته نو کولمې ډکې وي، غیطا مواد کلک وي، مخکې تګ ورته نه وي، نو د ګیډې بدونه پیدا کیږي، فلاتولنس. پنځم، لیکل شوي کله کله د وینې شتون. کله کله وینې وي، ولې؟ غیطا مواد کلکیږي، فیکولیت جوړیږي. فیکولیت د غیطا موادو تیږې ته ویل کیږي، یعنی غیطا مواد دومره کلک شي لکه تیږې، ټوټې ټوټې شي، او دا نو د کلکوالي له وجې د کولمو دیوال یا مخاطي غشا د نو سوری کوي یا زخمی کوي، او له امله یې وینه بهیدنه پیدا کیږي. د کولمو داخلي مخ ته ډیر کمزوری دی، ډیر نازک دی، او د کلکوالي په صورت کې کله چې کلک شیان ورسره تیریږي د نو څیرې کیږي، وینه بهیدنه ورکوي. ښه، تشخیص باندې خبرې کوو. ډایاګنوزیس څه ډول تشخیص ته رسیږو؟ لومړی، خود د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه. کومې نخې نښانې لري درته وایي چې د تشنا پر مهال درد لرم، وخت ډېر تیریږي او تر څنګه د ګیډې ډاکوالی لري، دا نښې باید وارزو، تاریخچه ترې واخلو. دوهم فزیکي معاینه. دریم که اړتیاوې د کولمو اکسرې یا کولونوسکوپي. د اکسرې له مخې هم معلومیږي سپین خیال ورکوي، غیطه مواد په اکسرې کې سپین خیال ورکوي. یا کولونوسکوپي. کولونوسکوپي څه ته وایي؟ د انس له لارې د کولون یا د کولمو کتنه، د هغې حالت ارزول کیږي چې کومه ستونزه دلته شته ده. څلورم، د وینې ازموینه د نورو علتونو لپاره لکه هایپوتایرویډیزم. که چیرې موږ هایپوتایرویډیزم معاینه کوو چې ناروغ هایپوتایرویډیزم لري یا نه لري یا شکر لري یا نه لري، نو باید وینه ورته معاینه کړو، ځکه په دې ناروغۍ کې ضرور قبضیت شته وي. هایپوتایرویډیزم هلته نو په وینه کې ټی درې ټی څلور کتل کیږي. ښه، تشخیص باندې تر ډیره پورې په ډیرې اسانۍ سره پوهیږو او ډیرو معایناتو ته اړتیا ځینې وخت نه پیښیږي، ځکه ناروغ وایي چې قبضیت لرم. یعنې ناروغان خپله د دې ستونزې سره بلد دي او دوی دغه ستونزې بیا بیا د ژوند په اوږدو کې تجربه کړې دي او په ډېرې اسانۍ سره درته معلومات درکوي چې دا ستونزه لرم. درملنه یا ټریټمنټ. په درملنه کې درنو زده کوونکو څو خبرې شاملې دي. لومړی، د ژوند طرز العملونه دي چې دغه باید بدل شي. په الف جوس کې، په بی جوس کې لیکل شوی دی د قبضیت درمل، هغه باید استفاده شي. او تر څنګ یې هغه درمل چې د قبضیت لپاره کارول کیږي هغه هم ټول دلته راوړي دي. د دې لپاره چې درملنه څنګه څه اساسي زده کړو، ډېرې خبرې ورباندې وکړو، دغه موضوع راتلونکي درس ته پرېږدم. راځي اوس حاضري ورکړی. نن ورځ 22مه درسي خپرونه ده. د 22مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری درته ښایم. تاسو به د 22مه درسي خپرونې د حاضرۍ توری خپلو کارتونو ته ورسوئ. 22 شمیره پیدا کړئ او څلورمه دایره ډی توری دایره توره کړئ. 22مه درسي خپرونه د ډی توری دایره. هیله ده ټول به حاضر وی او د ډی توری دایره به مو توره کړې وي. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.